ستړي مشه د مشال رادیو په دې خبري غړې کې چې د غرمې له 12:30 بجې خبريږي ز نجيب امیر تاسو قربایم په دې خبرونه کې په بیلابیلو موضوعاتو ریپورتونه درته لرو چې خبرونه رسته اوریدل شي د خبرونو وین احمد شاه زمیر سره په سټوډیو کې د مایکروفون تصویرم تاسو ته خبرونه وړاندې کړم
لمړی د مهم خبرنو سرټکی د جنوبی وزیرستان چارواکو ویلي چې د امنیت تر جاج اخیستو وروسته به هلته انټرنیټ بحالوي د پنجاب حکومت وایي نن به په لاهور کې د کیمرو پر وړاندې د عمران خان په کور کې د لټون عملیات کوي او د طالبان حکومت د هلمند سند اوبو په اړه د ایرانی چارواکو څرګندونی له ناخبرتیا ډکی بللې ده اوس د خبرونو تفصیل د کوز جنوبی وزیرستان نظامی چارواکو ویلی چې په هغه سیمه کې به د امنیت تر جاج اخیستو وروسته د انټرنیټ خدمات بحالوي ضلع مرسیال کمشنر یاسر سلیمان کندی پرون مشال رادیو ته ویل چې د هغوی لومړیتوب امنیت دی
دا موجوده حالاتو چې ډېر غټ غټ پرشنه اوسله ډېر غټ کاوه نو اوسله نو دور دی اول هم وډال ته یو میټینګ شو نو یو را کمټمنټ کړه دا چې موجوده چې کوم چې کاروي نه هغه دین نه غنا بعد به دو بیا سکیورټی اسسمنټ یو کوي هغه نه بعد کاروي نو بیا ان شاء الله ته ریسټور کی
کونډی دا خبر تر هغه وروسته وکړه چې ځای ولس یو ځل بیا شکایتونه کړي چې په سیمه کې د انټرنیټ خدمات په ټپه درېدلې او ژوند یې له ستونزو سره مخامخ شوی دی تر دې وړاندې هم د جنوبی وزیرستان ځایي خلکو د انټرنیټ د بحالۍ لپاره احتجاجونه کړي ول او پر لتنې ولیول په بجوړ کې د وسلوالو سره پنځشت کې د پاکستان پوځ یو سرتیری وژل شوی دی د پوځ د اماډیکو دفتر پرون پر خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې په لوی سم سیمه کې په سبې نشت کې یو وسلوال هم وژل شوی دی نا قانون ډلې تحریک طالبان پاکستان د دغه پیښې مواري منلې ده په دا ورستیو کې وسلوالو د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې بریدونه زیات کړي دي بلخوا ځایي ولس سیاسي ګوندونو او جرګو د نامنۍ پر ضد په وار وار احتجاجونه کړي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې هلته امن پر ځای کړي حکومت او پوځ بیا بیا ټینګار کړي چې ریاستي امنیتي ادارې د وسلوال پر ضد بې توپیره عملیات کوي د پنجاب د لنډمهالي حکومت د اطلاعاتي چارو وزیر ویلي چې پولیس بنن په لاهور کې د کیمرو پر وړاندې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په کور کې د لټون عملیات کوي امیر میر پرون وخت له پاکستاني رسنیو سره په خبري کول چې د لاهور د کمشنر تر څارنې لاندې به د لټون د اجازه لپاره عمران خان ته یو پلاوی لیږي میر دا وکړي چې د خان په کور کې د پوینه له ډیر څخه تر څلوېشت پورې هغه مشکوک ترګر پړتي چې د مې پر نهمه د هغه تر گرفتاری وروسته د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو حمله کړې وي نمور زیاته کړه چې پولیس پرون اته مشکوک تر هغه نیولې چې د پوینا په زمان پارک کې د عمران خان له کور تښتېدلی ول تر دې وړاندې نوموړي د مې پر اولسمه په لاهور خبرې غونډه ویلې ول چې د تاریخ انصاف مشرتابه د مې اتلسمه تر ماپښین دوه بجو پورې وخت ورکړی وو چې ټول مطلب کسان ور وسپاري بلخوا د تحریک انصاف مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې که د هغه په کور کې څلوېښت ترهګر پړتي نو حکومت یې باید نومونه واخلي نوموړي د مې پر اتلسمه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې حکومت پلان درلود چې له ځان سره دېرش یا څلوېښت کسان راولي او د هغه کور د ترهګرو په پټنځای تورن کړي په افغانستان کې د طالبانو حکومت پرون د هلمند سند اوبو په اړه د ایرانی چارواکو د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې هغوی دې لومړی د هلمند سند د اوبو په اړه خپل معلومات بشپړ کړي او بیا دې په مناسبو الفاظو خپله غوښتنه مطرح کړي دا له هغه وروسته ده چې پرون د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په سیستان بلوچستان ولایت کې د هلمند سند د اوبو کموالي ته په اشاره وویل د افغانستان واکمنانو ته خبرداری ورکوي چې د سیستان بلوچستان د خلکو د اوبو حق ورکړي رئیسی طالبانو ته په خطاب کې وویل زموږ خبره جدي وګڼئ چې بیا ګیله ونه کړي خو طالبان پرون په یوه اعلامیه کې د ایران د ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې ویل چې دا ډول څرګندونې د دوو هیوادونو ترمنځ سیاسي فضا زیانمنولای سي چې د هیچا په ګټه نه ده او باید دا ډول خبرې بیا ونه سي ایران له تیرو څه باندې دوو لسیزو راهیسي چې افغانستان له پرله پسې وچکالیو سره مخامخ شوی د هلمند اوبو له درکه شکایت لري خو د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر چارواکو سربیره اوسني طالب چارواکي هم وایي چې د وچکالۍ له امله په هیواد کې د اوبو اندازه کمه شوې ده دا وته د مهاله د مشال اړو خبرونه
زما همکار احمد شاه زمیو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول او ریدونکو د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادې و باورې چې په ټانګ کې د نامعلومو وسلوالو لخوا پر پولیسو د لاسي بم په برید کې دوه سپایان ژوبل شوي او ولس نور عام خلک هم ژوبل دي. رپورټ فلرو. هلته د کوز جنوبي وزیرستان خلک د انټرنیټ له بندیزا سر ټکوي.
دلتا چکیم د لور وزیرستان مسالاتو ا د نت تو میش په قسمته علاقہ کی چې یک یور نت باند کو بل ورته بیا چې سپر امیز درنه نوی کړی می سره دا دوغلا پالیسی کیږي.
په پاکستان کې د پانګونې په کمیدو راپور لرو. وبورې چې د خیبر د باډې او تیرا خلک وای د ډنګ کورنو د ماویزو لپاره سروې نه ده شوی.
اپریشنونه تیر شوی دی په دې کې د ډیرو خلکو چې کم دی کورونا ویرون شول. موجوده حالاتو کې چې کم دی 50% خلک چې کم دی دغه نه محروم دي چې کونه وته ریلیز نشول محرومه پاتې شوی دی خلک.
طالبانو د هلمند او بو پاړه د ایرانی ولسمشر سرګندونو تازه وویل. د ننګرهار ځینې زده کوونکي شکایت کوي چې استادان پر شخصي کارونه کوي.
او استادان زده کوونکو ته وای چې موږ سره لونه وکي نو د لو په بدل کې موږ تاسو نمرې درکاو. نو یو خدا چې دغه کار غیر قانوني کار دی او دا د زده کوونکو سره وستره جفا پدې د چې زده کوونکو دولس کاله مکتب ته دې پر نه دي چې موږ څوک نمرې راکې غو دې زده کړې لپاره دي.
دا نو راپورنه پدې خبرې غړې کې بدرګه موکړه. رازو د خبرونې لمړي رپورت ته پټان کې د نامعلوم وسلوال لخوا پر پولیسو د لاسي بم په برید کې دوه سپایان ژوبل شوي او لس نور هم خلک هم ژوبل شوي دي. په ځوابي برید کې یو بریدګر وژل شوی دی. تر دې دمه چا د برید ذمہواري قبوله کړې نه ده. نور تفصیل د اشتیاق مسجد نه.
د ټانک ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار 9 بجې په موټر سایکل سوار دوه وسلاولې په بازور کښې د پولیسو په ګاډي لاسي بامي برید او د ډازونو بدلون په نتیجه کښې د دوه پولیسو سپهونو سره 19 کسان پر هرجلې شوي او په پولیسو برید کوونکی د عمر خان په نوم پېژندل شوی یو وسلاول وژل شوی دی. د دغې پېښې په باره کښې د ټانک ضلع پولیسو مشر وقار احمد مشال ریڈیو تا وویل.
دا زمونگا موبائل بازار کیو ڈرائیور سائیڈ نا گرنیٹے راوشتلو زمونگا ڈرائیور چکم لیا پا سر باندیو لگی دا بیفور ایکسپلوژن او گرنیٹ واپس پزمکو غرزی دا او حل تا پٹاو شو پا چونکہ رشی بازار کی ڈیر زیاد اغیر سرا تقریبا 19 سیویلین کسان زخمیان شو معمولی لکه مطلب دای چې هغه کې با ټول به اوس واپس کور ته ریفر کړي. سمال بروزز اینڈ واړه واړه سپلنٹرز سو پلاس او پخپا ټولو سره زمې لو شوما فرست ټیبل دی د کې درې کسان چې کم دینه غسی دي یو زمونږه کانسټیبل دی ګنمن هغه پلاس پخپو او پخېټه باندې لګیدل دي دوا سیویلین دی هغه دي او دا باقی چې کم کسان دي نو دا شکر الحمدلله دا ټول سټیبل دی او معمولی زخم پولیس چې کلا جوابي کاروي کړو یو ملزم پکې لګیدل یو موټر سایکل باندې وې تښتېدل یو بیا چې کم دی نو التا مقابله بیا دوباره سٹارټ شولا یو خالی کور کې او التا ملزم چې کم دی نو هلاک شو.
دی وسلاولې په برید کې پر هر جلی شوی دی پولیس په هون د افنان او جمیل په نوم پیژندل شوی دی او د ټانک پولیسو په ګاډي د برید ذمہواري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
په سیمه کې پاتې کیږو. د کوز جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې حکومت په هغه سیمه کې انټرنیټ بند کړی چې له وجې ولس له سختو ستونزو سره مخامخ شوی دی. بلخوا ضلعي انتظامیه وایي چې د امنیتي حالاتو په وجه انټرنیټ بند کړی او هڅه کوي چې بیرته زر بحاله کړي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې په سیمه کښې ناسم امنیتي حالاتو په وجه انټرنیټ بند کړی دی چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغې باره کښې د وانا او تحصیل شکۍ دوه اوسیدونکي ویایي.
عمران مخلص پاکستان پیپل پارٹی جنرل سیکرٹری د لور وزیرستان دلتا چکیم د لور وزیرستان مسالا دو آ د نیٹ تو گورنمنٹ دا یای چکیم سیکورٹی تریٹس دی د یغه واجنا دا چ نیٹ تای دغه میژ بند کړای دی. ایستا ایڅ داسې مسالا نشتا نیٹ دلتا په ونکه ه چار نه کوپ شلی سیکورٹی تریٹس په ون پاکستان کې وی خو یا د ګنټې د پوراوی یا د 15 ګنټې د پوراوی یا د 2 ورځې د پوراوی میش په بکسمت علاقہ کی چھ ایک یورینٹ باندھ کو بل ارتا بیا چھ سپر امیز درنے نوی کڑیے احتجاجی نام نوی کڑیے خلق نوی رواتلا زلیل شوی نوی میسرا دا دوغلا پلیسی کی جی
سیاسی و سماجی رن محمد وزیر تحصیل شکای بیرمن تحصیل میز دا یہ چھ دے انٹرنیٹ دے لیرن خلق فائدی چھ وہ خلی انٹرنیٹ دے دنیا دے ترقی دے پر استعمال ہوئی نو دغه دے پر امیز حکومت نہ غشتنا کی چھ دا نیٹ چھ دی میز دے تعلیم دے صحت او دی میز دے روزگار کیمے مسائل دی دا میز پہ حل کی او دے حکومت نہ دا دی میز عینی حق تائی میز ٹول کام ستار دے ہر مکتب فکر خلدا غوڑی چھ دلتا دا انٹرنیٹ میز تا خمخا فعال کرائی
مشال ریڈیو چھ دی سویلی وزیرستان لوور ضلع او سے دن کے دے انٹرنیٹ بحال کول غوشتنا دے مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کنڈی مخی تک شیشوا دے اغوی زاو پدا رنگوا
علاقے دا کسانو دے اولس جو کم ڈیمانڈ دے کم پریشانی دا نو آمور دا کنسائن دا ایف سی ہیڈ کوارٹر آخرے دے خو سیکیورٹی ٹولنا اول نئی پرائیارٹی دا نو اے حوالے سارا چیارا یوزی تا کسی سارا اور اسی دے مخشے ہم بڑے ٹائم پر ٹائم بننے اور ریسٹوریشن ہوتا ہو کن نو بیابا ہمشی اور دا زیرے جے بازی سیزونا آم خلو خوبا صرف نیٹ تا گوری نور سیزونا اب نظر چی نہیں دا موجودہ حالاتو چی اتنے ڈیرے گاٹے گاٹ پریشن ہے اسر لے ڈیرے گاٹے کاؤ ہے نو اسر لے نو دور دے اول ہم
سویلی وزیرستان لوور ضلع اسی دن کی دا ہم اویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو یہ پسیما کش دے انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی بیا با دوئی مجبور وی چپلوئی احتجاج لوس پورے کی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا او بیا هم یو رپورٹ دا قبایلی ضلعو نه د خیبر ضلع د باړې او تیرا ولسوای چې هلته د نامنې پر وخت په یو شمیر متاثر شو کلیو کې دوران شو کورنو د بیا رغولو سروې نه د شوې او ځینې کسان بیا تر سروې وروسته د معاوضو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. هغوی وایي په کار ده چې د هرې متاثر شوې کورنۍ سروې وشي او د خپلو ویجاړو شوو کورنو د بیا رغولو لپاره دې ورته ټاکل شوې مالي مرسته پر وخت ورکړل شي. د خیبر ډیپټی کمشنر په دفتر کې د بیا بحالۍ څانګې چارواکي وایي چې د خلکو شکایتونه ثبت کړي او د هغوی ستونزې به زر هوارې کړي. په دې اړه نور حال د مشال رډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د باړې تحصیل یو قومي مشر علي محمد افریدی د مئی په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې اوس هم هلته په باړه او تیرا کې ګڼ شمېر خلک د ورانو شوو کورونو د بیا رغولو سروې او معاوضونه محروم دي.
اپریشنونه تیر شوی دی پدې کې د ډیرو خلکو چې کم دی کورونا ویرون شول دلته د حکومت او دغه شان چې کم دی پیسو د ریلیز کېدو کم هغه دی هغه نه پوره کیږي. موجوده حالاتو کې چې کم دی 50% خلک چې کم دی دغه نه محروم دي چې کونه وته ریلیز نشول. اوس آیا دا به ګورنمنت لا پته ای چې هغه دا د سو جنری سور دی فند نشته یا څه نورې مسلې او محروم پاتې شوی دی خلک هغه زاله وته هغه شکل ملوم نشو چې څنګه حقدار دي. حالان کې په دامنګې دور کې چې دا کم د سریې ریټ ته داسې د سیمټو ریټ او دغه شانتي چې کم دی د شګې ریټ او داسې نور چې کم د دوغو سامان دا د چا سروې شوی چې هغه ته ملاو شي چې د چا نه شوی چې هغه لا سروې روانه شي وا کار پې شروع شي.
د اپریدو ریلیف کمیټې په نوم ډلې مشر معروف اپریدی وای چې په کار ده متاثر شو کسانو ته زر تر زر خپل کورونو رغولو لپاره معاوضه ورکړل شي.
چې کوم دهشتګردي دور او پاکي نقل مکانی کړی و کورونا پریخي وو او هغه کورونا بیا ټول تبه شوی وو خراب شوی وو په جنگ کې او وو تکو لا وشول په دا کې سروے کا مووی سروے نو شوی ہے چکونا نریلیس کی گی وہ آگا پہ انتظور دی اس آگا دمرا مہنگائی شوی دو چھپے اور بوخو آ کورونا جڑی گی ہم نا لیکن اے گنا باوجود دے دو حل کو آگا مسئلہ نہ حل کی گی.
د خیبر ضلع ڈپٹی کمشنر په دفتر کې د بیا بحالۍ څانګې او چارواکي انس خان دومره وویل چې د مئی په 18مه نیټه د خیبر ڈپٹی کمشنر او د خیبر پختونخوا د بیا بحالۍ او ریلیف محکمې افسرانو د باړې دوره کړې وه او هلته د خلکو شکایتونه له ځان سره درج کړي او زر به یې دا ستونزه هوار شي. د خیبر ضلع د ډپټي کمشنر د دفتر د ریکارډ تر مخه په تیره بدمنۍ کې وسلوالو ډلو په باړه او تیرا کې څه باندې 20,000 کورونه سوځولي او ړنګ کړي، خو اوس په دې تیرو شپږو کالو کې لږ تر لږه 12,000 کورنیو ته د یو وران شوي کور رغولو لپاره 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره 1,60,000 روپۍ ورکړل شوي. او چې کومې سیمې د سروې نه پاتې دي د هغې سروې به هم وکړی شي. په باډاو تیرا کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات شوي وو او 2018 کې سرته رسیدلي او زیاتره کډوال ورستان شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان د دولتي بانک د شمیرو له مخې په هغه هیواد کې بهرنۍ پانګونې نږدې 29% کمې شوې دي او هلته د روان کال په اپریل میاشت کې د تیر کال د 12,00,000,000 او 6,00,000,000 روپو پرتله سخت کال په همدغه موده کې 12,00,000,000 او 14,00,000,000 روپۍ سرمایه کاری شوې ده. سټیټ بانک زیاته کړې چې بلخوا د تیر کال له مارچ راهیسې د روان کال تر مارچ میاشتې پورې د پاکستان په پورونو کې 2.8% اضافه شوې او په هیواد کې ټولې قرضې له 340,000 ارب روپو څخه 50,000 ارب روپو ته زیاتې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي په دې رپورټ کې راکوي.
د راپورونو تر مخه روان مالی کال په لومړۍ لسو میاشتو کې د بهر هیوادونو څخه ملک ته راتلونکي پیسې هم 10% راکمې شوې دي. بهرنۍ نیغ په نیغه سرمایه کاري څه ته وایي، څنګه کیږي او ګټه سوي؟ په دې اړه اقتصاد پوه جرنلیسټ وکیل رحمان وایي بهرنۍ پانګونه ډیره اهمیت لري.
فورن ډایرکټ انویسټمنت یا غیر ملکی سرمایه کاری، دا مطلب دی چې کم بار نه کم انویسټمنت راځي د ډالر په صورت کې د یو کمپنی کې یا کمپنی علی یا کمپنی کې چې دنو یې صدر کیږي دا ډالر په صورت کې دا پیسې راځي. دا دې چې دنو دا غټه فائدہ دی چې ملک ته ډالر راځي، بل دا چې دا انویسټمنت کاروبار مواقع سیوا کیږي. نو دا ډېر زیات اهمیت یې، څنګه چې دا ایکسپورت اهمیت دی، دا ایکسپورت نه پلس دا ټولو نه زیات اهمیت چې دنو دا دې فورن ډایرکټ انویسټمنت دی.
نو موري زیاته کړي پاکستان کې د بهرنو پانګونو د کمیدو بنیادی علت په ملک روان سیاسي اړې غړې دي او د تیر یو مدینه چې په ملکی سیاسي کړکیچ روان دي د هغې د پاکستان په اقتصاد بد اغیز دی. پاکستان چې د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF څخه د نهمې جایزې د پور ترلاسه کولو هڅه کوي، خو د تیر کال نومبر راهیسې د IMF سره د پور پروګرام د ځنډ ښکار دی. پروستیو کې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلی وو چې که د IMF سره د ځنډ ښکار پروګرام په ځای کیږي او کنه پاکستان به دیوالیا نشي. خو د پاکستان د خزانه مخکنی وزیر مفتا اسماعیل بیا وایي د پاکستان دپاره د IMF څخه د پور پروګرام ډیر ضروری دی او نه یوازې دا پروګرام ترلاسه کول بلکې د ملکی اقتصاد دپاره ضروری ده چې نور دو پروګرامونه به هم اخلي. نوموړي د مای په 13 په کراچۍ کې په یو غونډه کې د IMF د پور پروګرام په اړه وویل پاکستان IMF سرا لوزنامہ کوي او بیا تری پشا کیږي.
اپ جا کے IMF سے اگریمنٹ کرتے ہیں، تین مرتبہ اگریمنٹ دو سال میں ہم نے توڑا ہے.
دو وای منگ درے زلا د IMF سرا لوزنامہ ماتھا کھڑی دا، دو زلا د عمران خان حکومت یو زل دی وسنی حکومت. پاکستان بیا بیا ولی د IMF سرا کھڑی لوزنامینا پشا کیږي. هم د هغه اثرات دی چنن د پور اغستو دغه پروگرام پشپړ نشو او نور هیوادونه با ترسو پوری پاکستان ته روپی ور کوي، ولی چین سعودي عرب زمنګ ټیکا خستی دا چې هغه بیا بیا مونتا پیسې راکوي
کہ وہ آپ کو جا جا کے بار بار پیسے دے گا.
مفتا اسماعیل زیادہ کڑی چې د IMF پروگرام چې سمرا زنڈی گی بد اغیز بای د پاکستان پا قبضوری اقتصاد وی. نئی وازی د پاکستان نیغ پنیغا بحرانی پانگوونی کمی شوی، بلکہ پخپلا د پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک ویلی د تیر کال 2022 د مارچ راہ سے د روان کال د مارچ پوری پا 2,00,000,000 کی د پاکستان پا قرضونو پورونو کی 2.8% اضافہ شوی. د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF تر مخه د پاکستان په بهرنو قرضونو کې 1.5% یوازې د چین دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي که نړیوالې مالیاتي ادارې پاکستان ته د پور پروګرام بحال نکړي، پاکستان به د دیوالی کېدو د خطر سره مخ وي. پروستیو کې د نړیوالې کچې د اقتصاد درجه بندۍ ادارې موډیز په خپل یو راپور کې ویلي وو چې پاکستان ته د نړیوالې مالیاتي ادارې د قرض ضرورت دی او که پاکستان ته دغه پور ترلاسه نشو نو پاکستان د دیوالی کېدو په پله تلی شي. خو د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار دغه راپورټونه رد کړی دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې څانګې ویلي چې په پاکستان کې په راتلونکو میاشتو کې د ګرانۍ د شر د زیاتېدو امکان دی. دې ادارې ویلي د ځینو نورو جنوبي شي هیوادونو په څیر د پاکستاني کرنسۍ ارزښت کم شوی او کورنۍ پیداوار کم شوی، نو ځکه په دې هیواد کې ګرانۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې ځینې شنونکي سوداګر او مزدوران وایي چې د موجوده سیاسي حالاتو ګرانۍ له وجې د خلکو مالي ستونزې لا نورې زیاتې شوې دي. حکومت اقتصادي بحران د وټلو سمه تګلاره نه لري. حکومتي غړي د خپل اقتصادي تګلارو دفاع کوي، وایي چې د ایم ایف پروګرام په بحالېدو سره به د ستونزې تر څه حده کم شي. نور حال د انیس اجمل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې څانګې په یو رپورټ کې ویلي کېدای شي چې په پاکستان کې په راتلونکو میاشتو کې هم د افراطي سر یا د انفلیشن شرح زیاتوي. د ادارې د روان کال د شپږو میاشتو په اړه دا رپورټ د مې په شپاړسم خپور کړی دی. په راپور کې ویلي شوي چې په جنوبي ایشیا کې د شیانو نرخونه په اوسطن ډول 11% زیات وو او د ملګرو ملتونو د اندازې تر مخه دا نرخونه به په 2023 کال کې 9.4% وي. د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې څانګې تر مخه په پاکستان کې په راتلونکو میاشتو کې هم د زیاتې ګرانۍ سبب د ځایي کرنسۍ او ټیټېدل او د طلب په مقابله کې د پیداوار شرح کمېدل دي. د ملګرو ملتونو دا رپورټ په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې په پاکستان کې سیاسي اړې ګړې روان دي او خلک د روزګارونو خرابېدو د ګرانۍ شکایتونه هم کوي. په مردان کې د جامو د دوکان مالک عطاالله د مې په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د تیر شاوخوا یو کال راهیسې کاروبار خراب شوی وو، خو اوس په دې وروستیو کې د حکومت خلاف احتجاجونو له وجې کاروبار نور هم ټیټ شوی دی.
مثال په طور باندې روډ بند شو، خلکو ته مشکلات شولو، پاغي بند چې کوم نه دی، اگر اسایي هغه خل چې کوم نه کوم ټارګټ تر سیدل ول ته کړو نو چې هغه سودا ونه شول، پرې باندې هډل غاټه تاسو پرې واسي دي لکه هغه درې ول چې کومه سخت کومه تیر کړل.
د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې څانګې په ریپورت کې دا هم ویل شوی چې جنوبي ایشیا د ابو هوا په برخه کې لاننګونو سره مخامخ تا، نو په داسې کې وچکالي او سیلابونه هم د سیمې ته ګواښونه جوړوي. په اني وخت کې د پاکستان شماریاتو ادارې ویلي دي چې په اپریل میاشت کې د شیانو د نرخونو لپاره انفلیشن یا افراطي زر 2% نور زیات شوی، چې له وجې د مجموعي افراطي زر ستا 6.5% ته لوړ شوی ده. په شبقدر کې مستری جانگیر خان وایي چې مخکې به د دوی دکان ته ډیر گاډي د سمیدو لپاره وړل کېده، خو د ګرانې له وجې اوس داسې حالات راغلي دي چې دوا یا درې ورځې پکې هم ایس مزدوري اونکړي. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په هم هغه کال کې د پیسو له نړیوال صندوق یا ایم ایف سره د 6 ارب ډالرو پور درې کلن تړون لاسلیک کړی وو. پر دې سربیره په تیرو کلونو کې د پاکستان د بهرنیو اسعارو زیرمې خورا کمې شوې دي. د اقتصادي ستونزو له کبله په دې هیواد کې ګرانۍ زیاته شوې ده چې پر ضد یې په تیرو کلونو کې پراخې مظاهرې هم شوې دي. د ګرانۍ له وجې د نورو کاروبارونو تر څنګ د ځمکو، کورونو اخیستو او خرڅلاو کاروبار یا ریئل اسټیټ ته هم تاوان رسېدلی. په دې اړه په پېښور کې سوداګر او پراپرټي ډیلر ریاض کلندر وایي چې د ګرانۍ له وجې اوس ډېر خلک په پلاټونو اخیستو کې سرمایه کاری نه کوي.
اول به داسې وه چې بارګینینګ به وشو، خامخا لکه څه قیمت به هغې کې به اونچ نیچ به وشو، نو په منځ کې به هغه خبره برابره شوه، حساب به برابر شو. یو کس چې ذهن جوړ کړي چېر زه د کور نه وځمه، زه یو پلاټ اخلم، زه یو کور اخلم، نو هغه بیا د اونچ نیچ ته نه ګوري. خو اوس ذهني طور د پاکستان عوام دې ته جوړ نه دي چا د کور نه په داسې فیصله باندې روځي چېر زه چېرته لینډ اخلم، چېرته پراپرټي اخلم.
د اقتصادي چارو پوه ډاکټر غلام صمد بیا وایي چې په پاکستان کې د غیر مستحکم حالاتو، د ایم ایف لخوا د قرضونو شرط، د کورنۍ پیداوار کمیدو او له هند او افغانستان سره د برامدادو کمولو له وجې په پاکستان کې ګرانۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. نوموړی وایي چې د ملګرو ملتونو د ګرانۍ په اړه رپورټ ځکه هم سم دی چې پاکستان په راتلونکو میاشتو کې له اقتصادي بحران د وتلو هیڅ واضحه کړنلاره نه لري.
یو مسله خو دا ده چې سیاسي چې کوم یو غیر استحکام دی په دې ملک کې د ټیم کې، هغې د وجه چې کوم دی زمونږ بالکل ډایرکشن نشته. لکه مونږ زمونږ سیاسي غړي چې څومره دي، نو هغې د ټیم کې پرایورټي چې کوم ده نو الیکشن دی. دویم چې مونږ مسله دا ده چې لکه په الحال مونږ ایم ایف پروګرام کې یو، د ایم ایف پروګرام په وجه باندې چې کوم دی نو هم مونږ سره چې کوم د مهنګای ده خبره ده، په الحال د اکنامک سلو ډاون ده، دا به چې دغه شانتي کنټینیو وي.
تاسو رپورټ اوریدل د دانش اجمل د خیبر پښتونخوا بلوچستان یو شمیر سیاسي ګوندونو په منصفانه ډول ثبوت د مالی پانګو ورکول په لړ کې د نوي ان اف سي ایوارډ د فارمولې غوښتنه کړې ده. د ووم ان اف سي ایوارډ په نوم د قومي مالیاتي ایوارډ روسته فارمولا په 2010 کال کې د پاکستان پیپلز ګوند په واکمنۍ کې د هغه وخت حکومت جوړ کړی و. تر 2010 کال وړاندې به ټول مالی وسایل د وګړو د شمیر په حساب ویشل کېدل. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوس په رپورټ کې.
د عوامی نیشنل ون د خیبر پختونخوا جنرال سیکرتر سردار حسین بابک د مئی په 13 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت دی زر تر زره د دې معاملې د حل کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
د ان اف سی ایوارډ کې چې د مالی برخه کومه فارمولا ده، ظاهره خبره ده پاغي کې د آباده یو خپل تناسب دی او زمنګ د پښتنو آبادی چې دا د بدقسمتای نه د 13-15 سلويخت کالو دو دهشتګردای په وجه باندې په ټوله دنیا کې مونږ خوار شو یو. بیا د پاکستان مختلفو برخو ته، بیا خاص کر پنجاب ته، هغه اضافه خو پرې ده چې زمونږ په خپل حقوقو باندې هم قبضه کړې ده. او بیا د ان اف سی ایوارډ په حواله باندې کله به یو بانه جوړی کله به بل بانه جوړی، او هغه ان اف سی ایوارډ جاری کوي هم نه.
د پاکستان پیپلز ګوند مخخ او د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی احمد کونډي وایي چې کله وګړو د شمیرې په ځای کله غربت، پسماندګۍ او داسې نورو عواملو په بنیاد د هیواد د آمدن د ویشلو فارموله جوړ شي، نو دې سره به وړې صوبې زیات مالی وسایل ترلاسه کړي.
دینا مخکې دا به ټوټلی 100% پاپولیشن بیسډ به تقسیمې ده. په دې باندې به د فیډریټنګ یونټ خاص کر د وړو صوبو به ډېر اعتراض ہو، ولې دا به پنجاب سینټرلائزډ تقسیم کېدو. اوس هم مطلب دی کې امپروومنٹ په کار دی. اوس چې کم زمونږ دی هغه 82% پاپولیشن دی چې کم 7th ان اف سی ایوارډ کې شوی وو، ډېر غټ اچیومنٹ هم هسټوریکلی. 82% پاپولیشن، 10.3% چې کم دی هغه پاورټی بیسډ ہو، 5% ریوینیو جنریشن اور 2.7% چې کم دی کنه دا انورس پاپولیشن ڈینسٹی، مطلب چې رقبہ زیات ای او آبادی کم ای، نو هغه دې لپاره مطلب چې کم دی دا لکه چې خاص کر 3.5 لاکھ سکوئر کیلومیټر بلوچستان دی او هغه آبادی چې کم دا غډیرا لگ دا، نو هغه دې لپاره دا مطلب زیات دا فیکٹر کاؤنٹ کی پاپولیشن کمول پکاتی، 82 نم کمول پکاتی.
د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال هم په اسلام آباد کې د مئی په 13 نیټه په یو خبري کانفرنس کې د وګړو د شمیرې په حساب د وسایلو د تقسیم په فارمولا نیوکه کړی وي، او هغه ویلی وو چې پر روانه ډیجیټل سرشمیرنه په سند او بلوچستان کې د تحفظاتو سرګندونه زکه شوې ده چې سرشمیرنه د ان اف سی په موجوده فارمولا کې یو مهم رول لري. احسن اقبال ویلی وو چې کله ان اف سی ایوارډ نه د وګړو د شمیرې اهمیت وستل شي، نو بیا به په سرشمیرنه څوک اعتراضونه نه کوي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا سینیئر نائب صدر میرکلام وزیر وایي دوی د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر احسن اقبال دې سرګندونو ته د شک په نظر ګوري، ځکه چې اوس قبایلي ضلع په خیبر پښتونخوا کې زم شوې دي، نو دې سره د پښتونخوا آبادی هم زیاته شوې ده. او که نوې ان اف سی ایوارډ د نوې آبادی په حساب وشي، نو د پښتونخوا صوبې زیات مالی آمدن جوړیږي.
ډیر آبادی اوس په صوبا کې راګډه شو، نو دا والانه ان اف سی و. خو اوس د حسن اقبال صاحب دا کومه خبرې چې دي چې په آبادی باندې باید نه کوو، نو د دې نه زما په خیال چې داسې لاګي چې مخکې دوی ځکه په آبادی کوله چې د پنجاب او د سند آبادی به بیخي زیاته وه، او د بلوچستان او د پښتونخوا آبادی به ډیره کمه.
په پا پاکستان کې د رواني ډیجیټل سرشمیرنې ترمخه د مئی په 15 نیټه د خبرې شویو شمیرو ترمخه د پاکستان د وګړو شمیر یا آبادی صد پاسه 3.5 کروڑ خودلې شوې ده. په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر زکه د وسایلو د تقسیم د فارمولې نه د آبادی د حساب د وستلو خبره راپورته کړې ده چې اوس د نوې آبادی په حساب د خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان زیاته برخه رسی.
د دغه وسایل لوی برخه دی وخت کې د مردم شماره د اعداد شمار مطابق هغه به بلوچستان او سند تزي، د دې وجنا د پنجاب لخوا او به په پنجاب دغه چکم اسټابلیشمنت دی په وفاقي حکومت کې د غوی دی پرې دا کوشش دی چې دی وخت د آبادی شره د 80% نه کم کی او د غربت د پیداوار او د سوزنپ کی سیوا کړل شي.
سیاستوال او د اقتصادي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې موجوده وخت کې په پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبو کې د منتخب حکومتونو په ځای د نگران حکومتونو په موجودګۍ کې په نوي ان اف سي ایوارډ د ټولو صوبو اتفاقي رائے را جوړول ممکن نه دي، او د نوي ان اف سي ایوارډ دا معامله به په هیواد کې د نوي عام انتخاباتو وروسته حل کیږي.
د غلام غوث د همدې رپورټ سره د خپرونې نیمایي برخې ته رسیږو، ځکه چې 12:30 شوې دي. په پاکستان کې زما همکار احمد شاه اعظمي په سټوډیو کې دی، تاسو ته د دې مهال د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کوز جنوبی وزیرستان انتظامی چارواکو ویلی چې په غسیمه کې به د امنیت تر جاج اخیستو وروسته د انټرنیټ خدمات بحالوي. ضلعي مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي پرون مشال رادیو ته وویل چې د هغوی لومړیتوب امنیت دی. کونډي دا خبره تر هغه وروسته وکړه چې ځایي ولس یو ځل بیا شکایتونه کړي چې په سیمه کې د انټرنیټ خدمات په ټپه درېدلي او ژوند یې له ستونزو سره مخامخ دي. په بجوړ کې له وسوال سره 55 کې د پاکستان پوځ یو سرتیری وژل شوی دی. د پوځ د اماړیکو دفتر پر خپل ویبپاڼه ویلي چې په لوی سم سیمه کې په 57 کې یو وسوال هم وژل شوی دی. د پنجاب د نرمحالي حکومت د اطلاعاتي چارو وزیر ویلي چې پولیس بنن په لاهور کې د کیمرو پر وړاندې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په کور کې د لټون عملیات کوي. امیر میر پرون وخت له پاکستاني رسنیو سره په خبري کې چې لاهور د کمشنر تر څارنې لاندې به د لټون د اجازه لپاره عمران خان ته یو پلا ویلیږي. هغه داوا کړی چې د خان په کور کې له ډیر څخه تر څلوېش پورې هغه مشکوک ترهګر پټ دی چې د مې پر نهمه د عمران خان تر گرفتاري وروسته د مظاهرو پر مهال پر دوځي تاسیساتو حمله کړې وي. په افغانستان کې د طالبان حکومت پرون د هلمند سیند اوبو په اړه د ایرانی چارواکو د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې هغوی د لومړی د هلمند سیند اوبو په اړه خپل معلومات بشپړ کړي او بیا دې په مناسب الفاظو خپل غوښتنه مطرح کړي. دا لغه ورسره ده چې پرون د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په سیستان بلوچستان ولایت کې د هلمند سیند اوبو کمال ته په اشاره وویل چې د افغانستان واکمنان ته خبرداري ورکوي چې سیستان بلوچستان د خلکو د اوبو حق ورکړي.
احمد شاه زمي و چې د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کوو. اوریدونکو، په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه را سره دي، نو که کولی شئ را سره پاتې شئ. په افغانستان کې د طالبان حکومت د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی پر څرګندونو غبرګون ښولې. ویلي دي چې ایراني مشران دې لومړی ځان په حقیقت وپوهوي او بیا دې په مناسبه ژبه خپلې غوښتنې مطرح کړي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د افغانستان له واکمنانو غواړي چې د کجکي بند اوبه خوشي کړي. تر دې وړاندې ایران د کمال خان بند اوبو د پرېښودو غوښتنه هم کړې وه چې د ځینو راپورونو پر اساس طالبانو د دغه بند اوبه خوشي کړي. ایران ویلي چې د کجکي بند اوبو د کتلو لپاره به یو پلاوی د هلمند کجکی ولسوالۍ ته واستوي. په دې اړه نور تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو په اړه د ایراني چارواکو د څرګندونو په خبرګون کې وویل ایراني چارواکي باید لومړی د هلمند سیند د اوبو په اړه خپل معلومات بشپړ کړي او بیا دې په مناسب الفاظو خپل غوښتنه مطرح کړي. دا په داسې حال کې دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د کجکي بند اوبه خوشي کړي چې ایران ته زیاتې اوبه ورسیږي. حسین امیر عبداللهیان دا خبره وروسته له دې وکړه چې د طالبانو د حکومت له بندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په دې اړه تلیفوني خبرې وکړې او د دغه هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د چهارشنبې په ورځ په سیستان او بلوچستان ولایت کې د هلمند سیند د اوبو کموالي ته په اشاره وویل د افغانستان واکمنانو ته خبرداري ورکوي چې د سیستان او بلوچستان د خلکو د اوبو حق ورکړي. د زیاته کړه که د ایران متخصصان د اوبو کموالی تایید کړي بل خبره نه لري او اجازه نه ورکوي چې د دوی حق وخوړل شي. رئیسی په افغانستان کې طالبانو ته په خطاب کې وویل د دوی خبره جدي وګڼي چې بیا ګیلاونه کړي. شاغل رئیسی ونه ویل چې که طالبان اقدام وکړي نو ایران به په وړاندې څه خبرګون وشي. خو طالبانو پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې د ایران د ولسمشر د څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې دا ډول څرګندونی د دوه هیوادونو ترمنځ سیاسي فضا زیانمنولی شي چې د هیچا په ګټه نه ده او باید دا ډول خبرې بیا ونه شي. ایران له تیرو څه باندې 12 راهیسې چې افغانستان له پرلپسې وچکالیو سره مخامخ شوی د هلبند اوبو له درکه شکایت لري، خو هم د افغانستان د جمهوري نظام چارواکو او هم طالب چارواکي وایي چې د وچکالۍ له امله د اوبو اندازه کمه شوې ده. په جرمنی کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد عاصم مایار وایي چې په 1315 مریز کال د افغانستان او ایران د شاهي حکومتونو ترمنځ د هلمند سیند د معاهده پر اساس افغانستان منل چې په هر ثانیه کې ایران ته 25 متر مکعب اوبه پریږدي. ډاکټر عاصم وایي چې دا اندازه اوبه په نورمال حالت کې منل شوي.
همدا معاهده بیا د وچکالۍ د شرایطو هم وړاندوینه کوي چې په هغې کې د اوبو کچه کمیږي. د دې علاوه یو تصحیحي فاکتور هم پکې نظر کې نیول شوی دی چې کله د اوبه غیر کوي د اوبو کچه د هغې پر بنسټ به د دواړو لورو د کمیسارانو تر منځ په بحث کې ده فیصله کیږي او هغه به د اوبو کچه ټاکل کیږي او ایران ته به ورکول کیږي.
د شاغلی مایار په وینا د دې په وړاندې د ایران شاهي حکومت افغانستان ته د ترانزیتي اسانتیاو او د 2 میلیارد ډالرو پانګونې شبنه کړې و، خو په ایران او افغانستان کې د حکومتونو د بدلون له کبله دا شبنه عملی نشوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر شاغلی عبداللهیان په سیستان او بلوچستان ولایت کې یوې غونډې ته وویل چې یو مهال دا ولایت د غلې ګودام و، خو اوس یې خلک د اوبو د کموالي له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. خو ډاکټر عاصم وایي چې ایران په وروستیو کلونو کې بندونه او کرنیزې ځمکې آبادې کړې چې د اوبو اړتیا یې نور هم زیاته شوې ده.
په دغه موده کې ایران د اوبو خپل د ګټه اخیستنه پراخه کړه، اوس یې اړتیا ډېره شوې. له همدې کبله دوی هڅه کوي دغه په تصویب شوې او قانوني توګه با اعتباره معاهده چیلنج کړي او دوی هدف دا دی تر څو د اوبو پر سر له سره نوی بحث وشي او بیا دلته یو د اوبو
د طالبانو حکومت ویلي چې د وچکالۍ له کبله اوبه کمې شوي، خو له دې سره سره دوی هغه تړون ته ځان ژمن بولي چې د دوو هیوادونو حکومتونو شاوخوا 15 لسیزې پخوا لاسلیک کړی و. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له لوري په خپره شوې اعلامیه کې کجکي بند ته د پلاوي د استولو په اړه د ایران غوښتنې ته په اشاره ویل شوي چې د دغه بند اوبه سلګونه کیلومتره لري تر ایرانه پورې نشي رسېدی او همدا اوس د کمال خان بند له اوبو تش دی.
د اسمت سروان رپورت مورید عمل ته په افغانستان کې پاتې کیږو. د ننګرهار په یو شمېر لرې پرتو ولسوالیو کې د ښوونځیو ښوونکي په زده کوونکو شخصي کارونه کوي. د ښوونځیو زده کوونکي وایي که د ښوونکي خبره ونه مني او یا یې کار ونه کړي نو استادان ورته په امتحانونو کې د ناکامېدو ګواښونه کوي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین هم د زده کوونکو شکایت مانی او وایي چې تازه یو شمېر هغه زده کوونکي چې د ښوونکو لخوا غنملو ته ګمارل شوي ول خپلو زده کړو ته راګرځولي دي او ښوونکو ته له قانوني چلند وروسته توصیه شوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
که یو لور ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نجونو پر مخ لشپګم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلې، بل لور ته د ننګرهار په یو شمېر لورو پرتو سیمو کې د ښوونځیو استادان زده کوونکي د تدریس پر مهال په خپلو شخصي کارونو ګماري. زاید الله او محمد ابراهیم چې د خپل ښوونځي موقعیت نه څرګندوي وایي که د استادانو خبره ونه مني او یا د هغوی کارونه ونه کړي نو په ازموینو کې د ناکامېدو له ګواښ سره مخ کیږي.
شاګردان چې دي دا زیاتره استادان دي دوی بزان سره بوزي لونه پی کوي کړی کې یو شیبل شی پی کوي. په دې باندې شاګردان چې دي زیاتره چې دي نه ورزي، ځکه بیا هغه شاګرد سره کس ته خلی چې ولې زما کار ته رانغلې. دې باندې کله کس سره واخلي بیا تر اخره کې ازموینه کې چې دا به پاتې راولي.
هغه استادان زده کوونکو ته وایي چې مونږ سره لونه وکړي نو د لو په بدل کې مونږ تاسو نمرې درکاو. نو یو خدا چې دغه کار غیر قانوني کار دی او دا د زکونکو سره وستره جفا پدې د چې زکونکو دولس کاله مکتب د دې پر نه دي چې موږ سګ نمرې راکې غو د زکړې لپاره دي چې دوی د دوی نمرې ورکې د زکونکو دوی مختکوي په دې نمرو باندې زکونکو د درس نه د زکړې نه لري پاتې کیږي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مسولین هم د زکونکو یاد ستون زمني او وایي چې تازه یو شمېر زکونکو چې خونکو غنملو ته ګمارلې ول راګرځولې دي. د دې ریاست ویان فرهاد احمد ستانګزی وایي پس د کوونکو شخصي کارکونکو خوونکو سره به د قانون لمخه چلن وشي.
دا زده کوونکي چې د خون کو په وینا باندې تللی او پټو کې کار کول او غنوم ولونه کول، هغوی ته توشو شولا، هغوی ونه ولې شو، هغوی د چسه د قانون په چوکاټ کې کوم اجرات کول او په کار دا ور سره وشول، اینده د بار ورته سخت توشو شولا.
د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو د پوهنې ریاست لوري په خونځو کې د یاد اقدام ستاینه کوي او زیاتوي چې د دې ولایت لرو پرتو ولسوالیو کې د هم د ښوونکو دا ډول چلند مخه ونیسي. دوه تنه ګل محمد او نورشاه وایي،
زمونږ بچی به چې مکه مونږ به ولګل مکتب لا معلمانو بیا غلب لا اوله به ول یا به بل کوم کار لا به ول چې شه یو شه بل شه به کولو بس صحیح به نه روزل کېده. سړی د خپل زوی مکتب ته لیږي او دا لاړ شي لا ته بوزي نو دا غلط کار دی. نو دا خو مکتب ته چې نه ځي نو اتمن نو دا سبق هم نشي ویلی، هغه هم نشي ټول توجه هم دی لا ته دې شیم ته کېږي، هغه بیا مکتب ته نه کېږي. بیخي
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي بیا له زده کوونکو او د دوی له کورنۍ غواړي چې په ښوونځیو کې د اصلاحاتو د رامنځته کېدو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
دا مشال رادیو د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت پر مهال په هغه صوبه کې د ټولنیزو رسنیو لپاره د ګمارل شوو کسانو ریکارډ د پلټنو له وفاقي ادارې څخه ترلاسه کړی او د احتساب ملي ادارې ته سپارل دی. میا فیروز کاکا خیل تور پورې کړی چې په هغو برتیانو کې درغلی شوي دي نو باید پلټنې وشي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان له پېښوره په دې رپورټ کې رسول.
دا خیبر پختونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر میا فیروز جمال کاکا خیل د مئی پات لسمه مشال لیړو ته وویل چې د ایف آی ای وروسته دوی د دغه منصوبې ټول ریکارډ نه بیا د احتساب قومي ادارې ته هم لیږلی دی. دی وایي پاکستان تحریک انصاف یو خواکه د خپل ګوند د تشهیر لپاره څه باندې یو لسوه کسان برتی کړي وو او تنخواګانې به سرکاري خزانې نه ورکولې، نو بل خوا ته دغه منصوبې کې د کروڑونو روپو درغلي هم شوې ده.
هغه کې داسې فاینانشل امپروپرایټی شوی وو چې هغه په جوړولو په ټایم کې او په هغه کې دنه بیا د هغه په چلولو په پته راځي، نو هغه بیا نیب نو هغه نوټس واغستو او دا پورا بیا هغه چې ده نمونه دا ډاکومنټس وغستو او پی سی ون او دا لیست او دا مختلف دا چې څومره ډاکومنټس وو دا هغه موږ هغه له پروایډ کو او هغه به موږ لګیا د خپل پروف کوي او ګوري او ایف آی ای چې ده نو هغه به موږ لګیا د خپل پروف کوي. ته وو فرنج ریکارډ چې ده هغه موږ کو لګیا یو هغه کې بلا مګارډي او هغه کې بلا زونه یو سبل څه کوړو وو کې دا پروجیکټ 2552 کروڑ روپے په دې باندې د دې تارو کړی و.
خو بیا دا غزمن کسان کم چې د پاکستان تحریک انصاف او حکومت کې پاتلات او محکمه کې د ټولنیزو رسنیو لپاره برتی کړل شوی وو، دریز دری چې مخو حکومت د حکومتي منصوبو تشهیر لپاره په قانوني لار برتی کړل وو او موجوده حکومت تیر د پاکستان تحریک انصاف حکومت د بدنامولو په چکر کې مونږ ځپی او تیر سلور میاشتو تنخواګان هم نه دی را کړې. دغه خوشاله زرو کسانو کې یو تن د نوم نه خوځل په شرط مشال لیړو ته ویل
دا صرف او صرف سیاسی مقصد لپاره استعمالیږي او تیر چې کوم پاکستان تحریک انصاف ګورنمنټو دغه بدنامولو لپاره دوی کله نیب تلیږي کله ایف آی ای تلیږي کله ست تلیږي بل کنه لدوی دا کیس لګی نو زباسی او خبره خپل حکم نو اغه د لپاره ولګي چې د دې انټرنیس چې کوم سلور مشته په دې پروجیکټ کې پات دي نو نیب ل پکار دي چې دغه سلور مشته چې کوم د دوی سټیپن دی یا د دوی چې کوم انټرنی پیسې پات دي نو اغه دوی انټرنشپ ولا ته ملو.
دا دونه چې پاکستان تحریک انصاف تیر صبح حکومت خوشا یو له سوا کسان د ټولنیز رسنیو لپاره د اطلاعاتو محکمه کې برتی کړی وو. پی ټی آی دریز لري چې دا کسان د حکومت د کارونو تشهیر لپاره وو، ولی موجوده نگران د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دغه کسانو به صرف د یاد ګوند مشور او د ریاستي ادارو خلاف د کمپین تورونه پر هم لګوي، د کم په وجه چې دوی ایف آی ای ته هم او د احتساب قومي ادارې ته هم دا ټول تفصیل د پلټنو لپاره لیږلې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د مئی پر 9 د عمران خان د گرفتاری په خبرګون کې تر قهرجنو مظاهرو وروسته د تحریک انصاف ګوند یو شمیر مشران نیول شوي او د ګڼو نورو پر ضد مقدمې دایرې شوې دي. په همدې حال کې د مئی په 14 په کراچۍ کې د تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلۍ غړي محمود مولوي او تر دې یوه ورځ وروسته پخواني وفاقي وزیر عامر کیانی د ګوند پرېښودو اعلان وکړ. اخوا عمران خان له ګونده پر جلا شو سیاستوالانو انتقاد کړی دی. د سیاسي او قانوني چارو پوهان وایي تحریک انصاف ګون اوس مهال د اسټیبلشمنت تر سخت فشار لاندې دی، نو ځکه غړي ورڅخه بیلیږي. په پاکستان کې د اسټیبلشمنت اصطلاح د امنیتي ادارې لپاره کاریږي. پوهان وایي تر دې مخکې هم د اسټیبلشمنت د فشار له کبله د پاکستان له لویو ګوندونو څخه غړي تللي او ځانته جلا ډلې او ګوندونه جوړ کړي دي. نیاز علي موضوع ته کتنه کړې ده.
د تحریک انصاف ګوند څخه جدا شو غړو ویلی دي چې دوی د خپل ضمیر ویښېدو وروسته دغه پریکړه کړې ده. خو په پاکستان کې د سیاسي او قانوني چارو کارپوهان وایي چې تحریک انصاف ګوند دا وخت د اسټابلیشمنت د سخت فشار لاندې دی، ځکه مشران او غړي ګوند پریږدي. پېښور کې د اسلامیا کالج پوهنتون د سیاسیاتو د څانګې استاد ډاکټر شاهنواز مشال د مئی په 18مه مشال لیډیو ته وویل
دا خلک خو تلومری د پاکستان د اسټابلیشمنت لاسپوڅي پاتې شوې دي. د دې خپل څه آزاد سوچ د سیاست او د نظریې په حواله بالکل نشته دي، او دا په پاکستان کې په اول ځل هم نه کیږي. او دا تاریخ انصاف ته هم د اسټابلیشمنت په وینا باندې راغلی یا ورته هغې راغونډ کړو، نو بیا ظاهره خبره ده چې د اسټابلیشمنت د تاریخ انصاف سره چې کوم مسکړکېچ راغلی دی، ډېر بداوی راغلی دی، نو اوس دې هغه خلک چې کم راغونډ کړي وو اسټابلیشمنت تاریخ انصاف ته، نو اوس دې هغه لګیا دي رو پر وباسي.
ډاکټر شاهنواز مشال زیاته کړي چې د بد مرغا د پاکستان جوړې دور هسې دا عمل روان پاتې شوی دی.
دغه عمل چې دی دا بیا ضیاء الحق هم کړی دی، دا بیا جنرال پرویز مشرف هم کړی دی، وروسته بیا دا جنرال پاشا او د پاکستان د فوج زوړ چې کوم جنرال باجوا صاحب یا فیض امید دا اړ یو کو.
د سن های کورټ وکیل قانون پوها جلیل خان مروت بیاوایی په پاکستان کې تل په سیاسي ګوندونو کې داسې خلک پاتې شوی چې هغه په ګوندونو کې د خپلو ګټو خوندي کولو پارا شامل شوی.
په هر پارٹی کې اسټابلیشمنت د ملک دا کوشش کوي چې کم سے کم 50-50 100-100 20-20 30-30 چې څومره د دې کسان دي، زاړه ګوروګان دي، زاړه کلاړیان دي، چې هغه د هر پارٹی نه په هر الیکشن کې څه نه څه سیټونه راوړي، دا غي خپل کاروباري مفادات اسټابلیشمنت سره واسطه وي. نو چې چا خلکو ادارو سره کاروباري ټکراو پیدا کېدنو خطرې، هغه بیا دا به تر غني چې پارٹی ته وایي بای بای او اسټابلیشمنت
نو موري ویلي کوم سیاسي غړي چې د خپل ګونه او نظریه سره وفادار وي هغه په هر وخت کې ټینګ ولاړ وي، سختۍ او تکلیفونه زغمي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي پاکستان کې د غټو سیاسي ګوندونو نه هغه وخت خلک جدا شوي او ځان لای ګوندونه جوړ کړي چې کله یاد ګوندونه په واک کې نه وو او د اسټابلیشمنت د خوخي نه وو. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو لیکوال فرنود علم خان بیا وایي پاکستان کې چې دا وخت سره واندې د هغه په نظر دا مقابله د ریاست او د سیاسي ګوندونو ترمنځ ده.
زما په نظر کې په پاکستان کې زمو په سیاست کې ټولو کې غټه مسله ده چې په دې وخت کې زمون چې کوم پولیټیکل کمپټیشن ده، سیاسي چې کوم مقابله ده، هغه د سیاسي ګوندونو ترمنځ نه ده، هغه د ریاست او د سیاسي ګوندونو ترمنځ ده. نو زبرد آسان الفاظو کې وداوم چې پاکستان کې غټه مسله دا ده چې ریاستي مفاد کې او په قومي مفاد کې یو تصادم موجود ده، یو کانفلیکټ موجود ده. نو چونکې مقابله د سیاسي جماعتونو او د ریاستي جماعتونو ترمنځ وي، نو هغه طبقه چې هغه سره حلقه نه وي، هغه سره سپورټ نه وي، هغه سره ووټ نه وي، او هغه غواړي چې زموږ په لاس کې دي طاقت او اختیار ونه، هغه بیا ریاستي طاقتونو طرف ته ګوري.
نو موري ویلي د تحریک انصاف نو ځنی خلک او پراتلونکو کوم داسې ښکاری چې نور خلک به ترې هم زی. د تحریک انصاف ګوند څخه د غړو د جدا کېدو وروسته پاکستان کې په مطبوعاتو او ټولنیزو رسنیو داسې ګنګوسي کیږي غنی چې د تحریک انصاف ګوند څخه بل ګوند یا ځان لپالټي جوړول باندې کار روان دي. خو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د مئی په 18مه په خپل بیان کې ویلي چې د ګوند څخه د خلکو د جدا کولو په پلان تحریک انصاف نشي ختمولې کېدی او د یو سازش لاندې د هغه د ګوند څخه خلک جدا کول کیږي. نوموړي د ګوند په پریښودونکو هم سختي نیوکې کړې دي. پاکستان کې لدی وړاندې هم د غټو سیاسي ګوندونو غړي جدا شوي او ځان لای ګوندونه جوړ کړي دي. په مرکز کې څو ځله په واک کې پاتې شوي پیپل ګوند څخه په کال 1900 کې د مولانا کوثر نیازی په مشرۍ کې د پروګریسیو پیپلز پارټی په نوم ځان لګون جوړ شوی وو. بیا د غلام مصطفی جتوی په مشرۍ کې په 1904 کې نېشنل پیپل پارټی جوړ شوی و. د هغې وروسته بیا د پاکستان پیپلز پارټی شهید بټو ګروپ د ډاکټر غلام حسین په مشرۍ جدا شوی وو، او هغه وخت د شهید بټو ګروپ جنرل سیکرټری ډاکټر مبشر حسین چې د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند د بانی ذوالفقار علی بټو په کابینه کې د خزانی وزیرو. دغه ډول د وسنی حکومتي واکمن ګوند مسلم لیگ نون څخه د فوزی امیر پرویز مشرف په دور کې په کال 2001 کې سو مهم غړي جدا شو او د مسلم لیگ قاب په نومي ځان لګون جوړ کړو. او په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ ګوند څخه په 1992 کې مهاجر قومي مومنټ حقيقي، او بیا په 2014 کال کې د پاک سرزمین په نوم ځان لګوندونه جوړ جوړ شوی وو. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ. د مئی په نهمه د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف د مشر عمران خان تر گرفتاری وروسته پراخې مظاهرې او تاوتریخوالی وشو. د احتساب ملي ادارې یا نیب نوموړی د القادر ټرست په نوم د درغلۍ په یوه قضیه کې د تحقیقاتو لپاره نیولی و چې بیا وروسته خوشې شو په ضمانت باندې. له دې پرته هم پر عمران خان یو شمېر مقدمې دایرې دي، خو هغه پر ځان لګیدلې تورونه ردوي. د القادر ټرست قضیه څه ده او پکې پر خان څه ډول تورونه پورې شوي دي؟ په امیر ساحل دا پوښتنې ځوابوي.
دا کیسه شاوخوا پنځه کاله پخوانی تاریخ لري. د 2019 زیږیز کال د ډسمبر پر درېمه نیټه د برتانیا د جنایتونو ملي ادارې په پاکستان کې د جایدادونو او تعمیراتي چارو له یو لوی کاروباري ملک ریاض حسین سره د 190 میلیونه پاونډ د جوړجاړي خبر ورکړ. هغه ادارې د جوړجاړي په نتیجه کې د لندن په هایډ پارک کې د نوموړي د 50 میلیونو پاونډ ارزښت لرونکی یو کور او د هغه په بانکي حسابونو کې کنګل پیسې واخیستې او ویل چې هغه 190 میلیونه پاونډ به د پاکستان دولت ته لیږدول کیږي. د برتانیا د جرمونو ادارې د 2013 زیږیز کال په ډسمبر کې د عمران خان د وزیر اعظمۍ تر پیلېدو یو شمېر میاشتې وروسته په برتانیا کې د ملک ریاض حسین د شتمنیو په اړه پلټنې پیل کړې وې. ادارې هغه مهال شک څرګند کړی و چې په برتانیا کې د نوموړي شتمنۍ ښایي په پاکستان کې د درغلیو او رشوتونو له لارې ترلاسه شوې وي. د همدې له کبله هغه ادارې په برتانیا کې د ملک ریاض حسین شتمنۍ کنګل کړې. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه وایي پر هماغه کال د پاکستان سپریم کورټ هم له ملک ریاض حسین سره د هغه د شرکت بحریه ټاون په اړه په یوه قضیه کې جوړجاړی وکړ او پر هغه یې د 460 ارب روپیو جرمانه ولګوله. پر نوموړي تور پورې شوی و چې د ودانیو جوړولو لپاره یې د کراچۍ په ملیر سیمه کې په ناقانونه توګه زرګونه ایکړه ځمکه ترلاسه کړې وه. کله چې د برتانیې د جرمونو ملي ادارې د جوړجاړي خبر ورکړ نو پر هماغه ورځ ملک ریاض بیان ورکړ چې له برتانیې څخه ترلاسه کیدونکې پیسې به سپریم کورټ ته ورکړي او درې ورځې وروسته یې 190 میلیونه پاونډ چې هغه وخت 9.5 ارب روپۍ جوړېدې د حکومت پر ځای د سپریم کورټ بانکي حساب ته انتقال کړي. هغه مهال د عمران خان د احتساب چارو ځانګړي سلاکار شهزاد اکبر د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پیسې ولې حکومت ته انتقال نه شوې ویلي ول چې سپریم کورټ هم د دولت برخه ده، نو دا مهمه نه ده چې پیسې چیرې لیږدول کیږي. د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون وایي د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان له خپلې کابینې څخه د برتانیې د جرمونو له ادارې سره د جوړجاړي منظوري واخیسته، خو د معلوماتو د محرمیت د هوکړې له کبله یې ورته جزئیات ورنکړل. د ټلویزیون په وینا تر دې هر څه یو شمېر اونۍ وروسته په اسلام آباد کې د القادر ټرست په نوم بنسټ جوړ شو. د تحریک انصاف سیاستوالان زلفی بخاری، بابر اوان او د عمران خان خزه بشرا بیبی او د هغې ملګری فرح خان د بنسټ غړي وټاکل شول. د جیو نیوز په خبره تر دې شاوخوا درې میاشتې وروسته د خان د کابینې په منظورۍ ملک ریاض حسین د عمران خان نږدې ملګري او سیاستوال زلفی بخاری ته 450 کناله ځمکه ورکړه چې هغه بیا بنسټ ته وسپارله. تر دې وروسته بخاری او اوان دواړو د بنسټ غړیتوب پریښود او عمران خان د هغه ښځه او د هغې ملګری فرح خان د القادر ټرست غړي شول. په هماغه ورځو شپو کې نیب د برتانیا د جرمونو له ملي ادارې څخه د پیسو ترلاسه کولو په بهیر کې د حکومتي واک د ناسم استعمال په اړه معلومات غونډول. د پاکستان یو شمیر رسنیو په وینا کله چې نیب په دې اړه ثبوتونه ترلاسه کړل نو د عمران خان، بشرا بیبی، زلفی بخاری او ملک ریاض حسین په اړه رسمن پلټنې پیل کړې. رسنۍ د نیب چارواکو لخلې وای چې هغوی د برتانیا د جرمونو له ادارې څخه د ترلاسه شویو تورو پیسو په قضیه کې ملک ریاست ته د قانوني تحفظ ورکولو په بدل کې له هغه څخه اربونه روپۍ او سلګونه کناله ځمکه ترلاسه کړه. د نیب چارواکي وای چې هغوی دا پیسې او ځمکه د القادر ټرست د لوړو زده کړو مرکز یا پوهنتون جوړولو لپاره ترلاسه کړې وه. تر اوسه ملک ریاض د تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو هغه مهال یې ویلي ول چې د پوهنتون جوړولو ټول لګښت ورکوي. عمران خان او د هغه ملګرو سیاستوالانو تر دې مخکې د درغلۍ تورونه رد کړي دي. القادر پوهنتون له پلازمینې اسلام آباد شاوخوا 80 کیلومتره لري د پنجاب د جیلم په سوهاوا سیمه کې دی چې اوس مهال یې د ټولنیزو او اسلامي علومو پوهنځي فعال دي، او پر وپاڼه د چیرمین یا مشر عمران خان پیغام هم شته.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
It's not.